سلامونه ستړي مشي افغانستان کې نه بجې شوې د خبرونه ته مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبل اختر علیکم پیل هم په خبرونه کو د امریکا د استازو د جرګې د بهرنی اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال وایي دا چې ولسمشر بایدن ادعا کوي چې نور په افغانستان کې القاعده فعالیت نه کوي او یا دا چې طالبان یې په یو ډول په سیمه کې د ملي امنیت په شریکانو بدل شوي په بشپړه توګه له واقعیت لرې دی. د جمهوری پال مک مکال په بیان کې چې د امریکا د بهرنی اړیکو کمیټې خبر کړی ویلي دي د جو بایدن څرګندونې یوازې د طالبانو او القاعده شبکې د پخوانی وړي کودو سپینولو یوه هڅه تفسیر کېدای شي. وړاندې د امریکا د استازو د جرګې د بهرنی اړیکو د کمیټې د مشر له قوله د هم ویل شوي دي چې د ښاغلي بایدن څرګندونې ښایي د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په لور د متحده ایالتونو د نږدې کېدلو لپاره هڅوي. دا داسې مهال ده چې تازه د افغانستان څخه د امریکایي سرتېرو د ایستلو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو پټ راپور په ځینو برخو کې د هغه څه له کبله نیوکه شوي دي چې د کابل څخه د تخلیې په مدیریت کې د بایدن د ادارې تېروتنې بلل شوي وي. د بیپولی خبریالانو سازمان یو ځل بیا د طالبانو له بند څخه د افغان ټبری فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د سازمان د طالبانو په بند کې د بهبودی د شپږو میاشتو له پوره کېدو سره د پاریس په ښار کې یوه الکترونیکي دستګاه نصب کړې ده چې د طالبانو په بند کې د بهبودی د بند وخت حسابوي. د بیپولی خبریالانو سازمان ویلي دي بهبودی د روان کال د جنوري په میاشت کې افغانستان ته له داخلېدو 48 ساعته وروسته د طالبانو لخوا ونیول شو. د طالبانو حکومت روسه په دې اړه په رسمي ډول کومه تبصره نه ده کړې. د بهبودی میرمن الکساندریا مستوفیا ازادي راډیو ته ویلي وو چې بهبودی د راپور چمتو کول لپاره افغانستان ته تللی و چې وروسته ونیول شو. په سمنګان ولایت کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د ومان شاوخوا 4000 کیلوګرام بوټي کشف او سوځولې دي. ومان د شیشې په نوم مخدره مواد په جوړولو کې کارول کیږي. د سمنګان امنیت قمندانې په بیان کې چې نن خبر شوی ویلي چې د بوټي په مرکزي وقار کې د امنیت قمندانې د کارکونکو د هڅو په نتیجه کې کشف او وروسته وسوځول شو. د بیان له مخې په دې تور دوه مشکوک کسان هم نیول شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته که څه هم د مخدره موادو د تولید کچا په نسبی ډول کم شوی خو افغانستان اوس هم په نړۍ کې د مخدره موادو تر ټولو لوی تولید کوونکی هیواد دی. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک وایي هیواد یې اوکراین ته د خوشی بمونو له لیک سره مخالف دی. د جرمني د موقف وړاندې امریکایي چارواکو ویلي وو چې واشنگتن کیف ته د خوشی بمونو د لیک پر طرحې کار کوي. د ریټرز راپور پر بنسټ لدی وسلو استفاده چې د غیر نظامیانو د وژلو او میبیدو لپاره کارول کیږي په پراخه کچه محکومه شوې ده. د ریټرز په راپور کې د بایربوک په حواله راغلي دي د بشري حقوقو سازمانونه اوکراین ته د خوشی بمونو لیک سره مخالف دي او جرمني هم د دې کنوانسون د نورو یو سلو ولس هیوادونو په څیر د موقف غوره کړی دی. امریکا د دې کنوانسون غړی هیواد نه دی. د بریتانیا د سفارت شارج دفیر افغانستان ته په سفر تللی دی او ویلي دي چې هلته یې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو سره پر لګېدلو محدودیتونو د طالبانو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې اورو.
د افغانستان لپاره د برتانیا د سفارت شازده فیروای کابل ته سفر د برتانیا د هغه ژمنې ښکارندوی کوي چې د افغانستان د مثبتې راتلونکي لپاره لري. روبرت ډیکسن کابل ته سفر وروسته پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلی چې هلته یې له طالب چارواکو سره په لیدنو کې د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په موضوعاتو ټینګار کړی. نوموړي ویلي طالب چارواکو ورته ویلي چې د مخدره موادو د مخنیوي، امنیت ټینګښت او دغه شان د فساد د مخنیوي په برخه کې پرمختګ کړی دی، خو په خبرۍ په زغرده یې هغوی ته دا هم ویلي د هغه اقداماتو په اړه چې په تدریجي ډول له نجونو او ښځو د هغوی حقونه اخلي سخت اندېښمن یو. هغه لیکلي موږ به د افغان ښځو او نجونو لپاره خپل فشار ته دوام ورکړو تر څو خپل بشپړ پوتانسیل ته ورسیږو او د طالبانو په شمول له ټولو سره د یو امن او خوسا افغانستان لپاره همکاري کوو. په بیان کې راغلی افغانستان اوس مهال په نړۍ کې له سختو بشري کړکیچونو سره مخ دی. 28 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اقتصادي وضعیت خوشینونکې ښکاري. لامل یې د تیرې نږدې نیمې پیړۍ کړکیچ او وچکالي ده چې اقلیمي بدلون لا پسې سخته کړي. مخکې له دې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي وو چې برتانیا له افغانستان سره د اړیکو د ښه کېدو هیله څرګنده کړې او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له ده غوښتي چې له افغانستان سره ډاډمن تعامل وکړي. په خبر پاڼه کې دغه شان راغلي وو: ښاغلي متقی په برتانیا کې د میشتو افغانانو د ستونزو د هواري په پار هیله څرګنده کړه چې په لندن کې قونسلي خدمتونه پیل شي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د جاپان سفارت په خپل ټویټر د جاپان د سفیر او د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د لیدنې جزئیات خپاره کړي. په بیان کې راغلي چې په دې لیدنه کې د نجونو د زده کړو او کار تر څنګ د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د دوه اړخیز باور رامنځته کېدو پر اهمیت هم ټینګار شوی. ښځو او نجونو محدودیتونه هغه ستونزه ده چې د نړۍ ګڼ هېوادونه یې د طالبانو له حکومت سره په مخالفت کې درولي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنېدو له پیل وروسته پر ښځو او نجونو ګډ محدودیتونه لګولي. له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د دوی په وړاندې په هر ډول زده کړو بندیز لګېدلی. دغه شان د طالبانو حکومت په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې ښځې له کاره منع کړې او عمومي پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته له تللو یې هم راګرځولي دي. د طالبانو حکومت د دې تر څنګ په تازه اقدام کې د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د ښځو د سینګارتونونو د بندیز پریکړه هم کړې. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو هېوادونو د ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت اقدامات تبعیضي چلند او جنسیتي ځورونه بللې او له دوی غوښتي چې دغه محدودیتونه لرې کړي، خو دوی تر دې دمه په دې برخه کې له خپلو پریکړو نه دي په شا شوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په پا پاکستان کې د میشتو افغانو کډوالو شورا د پاکستان دولت او په هغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالي کمشنري ته یو لیک استولی دی. په دې لیک کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري او د پاکستان له دولت غوښتل شوی دی چې د افغانو کډوالو ستونزو ته رسیدنه وکړي. په ستونزو کې مهمه ستونزه دوی ته د استوګنې د قانوني اسنادو نه ورکول یاده شوې ده چې له امله یې د پاکستاني پولیسو لخوا دوی ځورول کیږي. تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو شورا په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان دولت له اړوندو ادارو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان نه عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر غوښتي چې د دوی ستونزو ته رسیدنه وشي. دا لیک چې د جون میاشتې په شپږویشتمه نیټه په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا لخوا لیکل شوی او د افغان کډوالو لخوا لاسلیک شوی، تیره ورځ د جولای په شپږمه نیټه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر ته وسپارل شو. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د شورا مشر الحاج میر احمد رؤفی د دې لیک په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د پاکستان بالای مهاجرین نظر پولیس استعمال میشه.
هغه حالت چې په پاکستان کې په افغان کډوالو د پولیسو لخوا راوړل کیږي ډیر دردونکی دی. موږ یو ناسته درلوده او یو سرخلاص لیک مو ولیکه او یو این ایچ سی آر ته هم تسلیم کړ. تصمیم لرو چې دا لیک په پاکستان کې د افغان کډوالو اړوندو ادارو ته هم ولیکو، څو د دوی ستونزې حل او یا یو څه کمی شي.
د ښاغلي رؤفی په خبره په دې لیک کې سلګونه افغانانو لاسلیکونه کړي دي. دا لیک ډېر د هغو افغانانو د ستونزو په اړه دی چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له افغانستان پاکستان ته کډوال شوي دي. پاکستان ته نویو ورغلو افغان کډوالو چې ډېری یې د مقصد هېوادونو د ویزو ترلاسه کولو لپاره دغه هېواد ته تللي، په دې وروستیو کې په وار وار غږ پورته کړی چې د پاکستان حکومت دوی ته د استوګنې ویزې نه تمدیدوي چې د پاکستاني پولیسو لخوا له دې عمله ځورول کیږي. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو شورا په لیک کې د پاکستان له دولت څخه دا غوښتل شوی چې باید دوی د استوګنې ویزې ورکړي او د وتلو پر مهال د استوګنې له جریمې څخه معاف شي. په لیک کې د پاکستان حکومت دا هم غوښتل شوی چې افغان کډوال دي د بشري حقونو د اعلامیې او د ژنیوا د 1951 کنوانسیون له مخې وپېژندل شي او د کډوالو ټول حقونه دي دوی ته ورکړل شي. په پاکستان کې میشته افغانه کډواله مدونه حیدر چې د امریکا متحده ایالاتو ته د خپل کیس د پړاوونو د بشپړولو په حال کې ده، د خپل ستونزو په اړه داسې وایي.
موږ غټه ستونزه د ویزې تمدیدول د اسلام په پاکستان کې د ویزې تمدیدول باید موږ کمیشن کارت ډېرې پیسې ورکړو. موږ ویزې تمدید چې هغه هم د شپږو میاشتو لپاره او که څو ځله موږ په اصطلاح د ویزې لپاره اپلای کوو هغه هم بهتره کېږي. او بل دویم مشکل د کار زمینه ده، ځکه اصلا موږ کار نشو کولی. درېیمه مسله د ماشومانو د درس سبق مسله ده.
په لیک کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ یا یونیسیر څخه هم غوښتل شوي چې افغان کډوالو ته دې د کډوالۍ کارت ورکړي او یا د پاکستان پولیسو ته دې قناعت ورکړي چې د شرط دفتر توکن د قانوني استوګنې سند په توګه ومني. په پاکستان کې مېشت افغان کډوال احمد افغان چې دا هم بل هیواد ته د تګ کیس لري ادا کوي چې د یونیسیر دفتر د دوی سره همکاري نه کوي.
متاسفانه یونیسیر دفتر هیڅ نه و کومک او همکاري د افغان مهاجرینو سره په پاکستان کې نه کوي او تنا د یونیسیر د شار دفتر یو راجستریشن د افغان مهاجرینو کوي. ولی متاسفانه دوی پروسه مخې ته نه بي او افغان مهاجرینو ته د مهاجرت یا د یونیسیر کارت نه ورکوي. چې د یونیسیر کارت دلته په پاکستان کې د موږ سره د ډیرو مشکلاتو په حل کې کومک کولی شي.
په پاکستان کې مېشت افغان کډوال په داسې حال کې له خپلو ستونزو شکایت کوي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ څو ورځې وړاندې په یوه راپور کې ویلي وو چې د 2022 کال تر پایه په ټوله نړۍ کې 9.2 میلیونه افغانان په جبري توګه بې ځایه شوي دي. د یادونه ده چې مخکې په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ هم په وار وار د قانوني اسنادو نه درلودونکو په زرګونو افغانانو د نیولو او د کراچۍ په زندانونو کې د بندي کېدو خبره کړې ده. دوی دا هم ویلي دي چې د قانوني اسنادو درلودونکي افغانان هم د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. په زرګونو دغه افغانان په څو جوپو کې د پاکستان د زندانونو خوشي شوي او بېرته افغانستان ته استول شوي دي چې پکې ښځې، ماشومان او ناروغان هم شامل وو. د ناروغانو له ډلې څلور کسه په زندانونو کې مړه شوي هم دي او ویل کېږي چې بندیان لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې دوی هم له پاکستاني چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړي، خو د دوی په خبره چې د پاکستان دولت هم خپلې ستونزې لري. مخکې له دې په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ ویان قیصر افریدي ازادي راډیو ته ویلي چې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه یې د پاکستان له حکومت سره خبرې کړي او هیله لري چې ستونزې ژر هوارې شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
افغانستان د تیر جمهوری نظام د هوایی ځواک پیلوټان لا هم له خپل نامعلوم برخلیک څخه شکایت کوي او وایي چې له سخت امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د دغو پیلوټانو یو شمېر چې له افغانستانه بهر په ګاونډیو هیوادونو کې میشتي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې له تیرو 6 میاشتو راهیسې د ژوند سختي شپې ورځې تیروي. دا راپور درته لرو. د دې راپور تر خپرېدو وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم درته خپرو. دغې مجلې اوریدل هم مهیروي، خو د دغې مجلې وړاندې ورزو د افغان پیلوټانو په اړه راپور اورو.
په افغانستان کې د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ وروسته د تیرو ړنګ شوي جمهوري نظام د هوایي ځواک یو شمېر پیلوټان چې خپل مقصد هیوادونو ته د تللو لپاره په درېیمو هیوادونو کې دی وایي له جدي امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی چې ځینې په ترکیه او پاکستان کې د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرو څه باندې 6 میاشتو راهیسې بې برخلیک دي. په پاکستان کې مېشت افغان پیلوټ چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي د خپل سخت ژوند کیسه کوي. په ترکیه کې هم یو افغان پیلوټ چې دا هم نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي د بد اقتصادي وضعیت نه شکایت کوي.
امریکا په شمول ناتو هیوادونو غوښتنه وختنه دا ده چې باید زموږ مشکلات ته رسیدګي وکړي، ځکه موږ د سر یو ځای وظیفې او د بین المللي سولې لپاره موږ یو خپل ژوند په خاطر کې اچولی، موږ وظیفې اجرا کړې دي، خو اوس فلحال داسې یو حکومت موږ ته نه ده سوی چې موږ مطمئن اوسو چې یاره د هیواد ته موږ انتقالیږو یا د هیواد ته موږ